څومره اوریدل یا وای ډیر خوشطبه انسان هم وو او ډیر حاضر ځواب هم وو. دغه سې کوم څه مو یاد دي د پاره کومه خاطره داسې دی حاضر ځواب کوم څه؟
او د ډیر حاضر جواب سړی وو. د خپل میرمن سره چې کومې ټوکې کړي او د خپل دوستانو سره چې کومې ټوکې کړي دا ډیر مشهور دي. ډیر زیات بیلګې شته. دا ډیر مشهور ټوکې چې خلک وي هغه میرزا غالب وای د امونو ډیر شوقي وو. کوم وخت یې امونه خوړل لغل ته یو خر تېرېدو او هغه د دوی غورځولي پټ کی بوی کړی وو. بیا ورنه ګرځیدلې وو. بیا چورته ویلو چې ګوره خرم ام نخري دورته ویل شو نو خر ده زکه نخري نو په خپل ډیر خوشته باندې لو انسان وو. ډیر سرشار او د ژوند نه ډک مګر چې ډیر بد ژوند هم تیر کړی. مایوس وو. وو اولادونه یې مړه شوي وو. بیا د عارف په نامه یو هلک په فرزندې باندې نیولی وو. بیا غم مړ شو. نو د دې د غمګینی د ستونزو نه ډک ژوند او اغلته په هند کې د انګریزانو تسلط خپل یو تاریخي قرآن نم راپاتې سړی وو. د خپل تیر عظمت او د اوسنۍ حالت په هند باندې د انګریزانو تسلط او د دې قرضداري د دې لوږه د فقر داسې وو چې د دې نه دغسې یو لوی شاعر جوړ کړو. ځینې نقادان وایي چې د دې ټوله شاعري داسې دی لکه د مغولو د امپراتورۍ د مرګ مرثیه چې لیکل شوي وي.
ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش دم نکلی. بہت نکلی میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلی.
او یو په خپل وخت کې یعنی د پاړه ډیر دا خبر يم کې دلی چې ډیر عقیدوي سړی نه دی. خو بیا چې د ځینی شعرونه سړی ګوري فکر کوي چې نه دی یو بل ډول انسان وو. یعنی صحیح دی چې ځینی مشکلات به لرل. فرزند دې ډیر ځلې چې جمعه ته تللې راستون شوی به و چې اوس خدای ته زله شرم څنګه ودرېږم کنه.
او دا خو او د خپل خطونو کې یو ځای لیکلی چې د عقیدوي سړی د سرشار وو. کله کله به د مقدساتو پړم د ټوکو د غوسی نه ډکی خبرې کولې او همدا وجه وه چې ځینی خلکو په ده باندې د کفر ټاپې لګولې. اوس هم ځینی خلک عقائد سره جوړ نه دي. حقیقت دا چې دی وجدان ډیر پاک سړی دی او د ده شاعري چې سړی لولي یو ډول ژور درد او وجداني کیفیت پکې دی چې سړی نشي کولی چې دغه د یو بې عقیدې او د یو منحرف سړي شاعري وي. د ده شاعري چې ګورو ډیر د انساني درد او د عقیدوي ارزښتونو نه ډک ده.
درمل صاحب یو بله خبره چې دی خپل هم په همدې نظر وو ویل به چې کاش هغه درباري شاعرانو ته یو څوک دا خبر ور ورسوي چې شعر او شاعري یوازې د قافیو تړل او د وزن مراتول نه دي کنه. شاعري یو بل څه ده. نو که اوسنیو افغانو شاعرانو ته وګورو لکه غالب په خپل وخت کې دومره داد نه شو اخیستلی. اوس هم په افغاني ټولنه کې دغسې شاعران شته دي چې ډیر پټ دي یا څوک یې په اړه ډیر پوهیږي نه یا دوی په خپله ځان همداسې غلې نیولې خو ډیره پخه شاعري کوي او کیدای شي ډیر څوک نه ورباندې پوهیږي. خو یوازې هغو ته چکچک یا داد ورکول کیږي چې ډیرې سرسري خبرې کیږي. مونږ په ټولنه کې هماغه شاعران به اوس ورته ووایو چې هغوی ډیر مشهور هم دي چې هماغه سرسري خبرې وکړي. نو دغسې کسانو ته تاسې پیغام څه دی چې شاعري یوازې هغه سرسري خبر یا د قافیو او د وزن جوړول دي سره او کنه شاعري لکه غالب چې ویلي یو بیل انداز غواړي؟
د دې خبرې ځواب خپل تاریخ وایي. مثلا مرزا غالب په ژوند کې هغه سی وو. اوس اردو نقادان وایي چې دای به د راتلونکو څو پیړیو شاعر هم وي. څومره مینه چې د ده سره اوس په ټولې دنیا کې کیږي په فارسي ژبه کې حتی پښتانه چې زه څومره پیژنم ملګري دوستان چې لولي څومره د ده عاشقان دي د ده شاعر. حتی ما په اردو کې هسې ماشومان لیدلي د غالب دیوان ورته یاد دی. د ده په شاعرۍ باندې په سلګونه کتابونه لیکل شوي. شرح او تشریحات لسګونو کتابونه دي چې د ده د ترکیباتو نه نمونه اخیستل شوي. خلک د دې دپاره چې کتاب یې متبرک شي د غالب د ترکیب نه یو نوم ورنه. مثلا د اقبال غوندې یو سړی بالی جبریل د غالب ترکیب دی. د فیض احمد فیض کتاب نقش فریادی او هغه شاعران چې پغ وخت کې په دربارونو کې په شاهانه مزو چکشو کې دوبو او ټولنې منلی وو. هغه وسم هم د تحقیق نه لویدلی، هم د خلکو د نظر نه لویدلی، هم د تاریخ د پړو نه لویدلی. نو اصلي خبره دا ده چې سړی به شاعري صرف د دې دپاره نه کوي چې دی په خپل وخت کې ورباندې یا دربار ته لاړ شي یا ورباندې وظیفه واخلي
یا
خلک خوشحال وساتي یا د چکچکو ټیټ ذوق لري. که نه د شاعرۍ به چکچکي نه دي، هغه د ټیټ ذوق د خلکو چکچکي دغه سی که غالب کړي وای ممکن دی به هم د دربار شاعر وو. په هغه وخت کې به یو څه کار کړی وو
او د هته څو ځله هم دغسې دربار پرېښی دی چې د ده په شعر څوک نه پوهېدلی.
بالکل، مګر دا ده چې غالب د خپلو ارزښتونو دپاره شاعري کړې. هغه فني او فکري ارزښتونه چې دا عقیدت ورته درلود د هغو دپاره شاعري کړې، ځکه جاویدانه شاعري ده. او بله دا چې دا په هغه وخت کې د هغو ارزښتونو سره په ټکر کې وو. لوی شاعران اکثره د زمانې یا د خپل دور د ارزښتونو سره په ټکر کې وي. دا د هر چا وس نه وي. مونږ د خپل وخت د زړه خبرې کوو، چکچکي به اورو، که مخالفې خبرې کوو د خلکو د ذوق دا بیا غره پاره وي. که نه زمونږ په خلاف او د باد په مخالف طرف الوتل نه د وړو خلکو کار دی او نه د هغو خلکو کار دی چې صرف چکچکو ته خوشحالېږي.
ډېره مننه درمل صاحب، او زه به په دې بیت د مرکه خلاصه کوم. وایي: یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا. ڈیرا مانا
یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا.
ترنو اوریدونکو، تیره اونۍ مو د نومیالي شاعر عادی ملا د مرکې لومړۍ برخه واورېده. د مرکې د دوهمې برخې مو ویلی وو. دا د دوهمه او وروستۍ برخه چمتو ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو وویل چې د غنی خان په شاعري کې مینه د خدای لپاره د سمبول په توګه کارول شوې ده. ستاسو په شاعري کې مینه او حسن ستاسو د شاعري محور وو. څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې هر ښه کار ته له مینې سره نسبت ورکول او هر بد کار ته له کرکې سره نسبت ورکول د سمبول په بڼه بیانول څنګه کار دی؟
دغه تاسې د جانانه د قرآن په حساب باندې، د دین په حساب باندې، خدای مینه ده او نیکي حسن دی. دغه د مینې او د حسن ارتباط دا غنی په خپل دغه کې په کتاب کې پر دغه باندې شعري مجموعه باندې څو لیکې لیکلي وه. دا په پای کې دا خبره کړې وه چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نشي، او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلی نشي. د دې مینې او د حسن تر مابین دغه ډیالکټیکي او عضوي ارتباط، ارګانیک ارتباط داسې دی کنه چې خدای معنی مینه او نیکي معنی حسن. هر نیکي حسن دی کنه. دا موږ وایو چې ان الله مع المحسنین، محسنین محسنین حسن. خبره حسن دغه نور دغه شین خار د تور سترګې یوازې دا نه دی، دغه هم دی خو یوازې دا نه دی. حسن ډېر پراخ مفهوم لري. د حسن دغه توری په عربي لغت کې، د حسن توری معنی نیکي، او د عربي لغت کې د الله توری معنی مینه. الله معنی مینه نه دغه چې د ورسې د کوچنی ماشوم د تره وزغلې په خندا او ته یو دغه په غېږ کې ونیسې دغه چې ورسره وکړې، که نه دغه توره دغه ټوله مینه ده. داسې بیا پسې راواخلې د ولس سره، د انسان سره، د انسانیت سره، د وطن سره، د خاورې سره، د ناموس سره، د ټولو شیانو سره. هغه د مینې احساس دی او د حسن حقیقت دی. دلته دا شوی دی، د حسن ګرده بس راغلی دی دغه ته، خو زلفو تورو څڼو و دې ته راغلی، او مینه ګرده هغه دغه مینه ده. ځوان هلک دی په نجلۍ مین دی، نجلۍ ده په هلک مین دی. موږ په کلاسیکو دغو کې، موږ په کلاسیکو دغو کې هغو کې په دومره وضاحت او صراحت او دومره فلسفي عمق باندې، خو لکه خان چې یاده کړې، لکه غني خان چې یاده کړې ده او تصویر کړې ده، دومره دغه وضاحت باندې خو نه ده. خو خیر، په هر صورت به دغه اثر هلته موږ په زړه کلاسیکه دغه شاعري کې دغه ستا کنه، او د موجوده شاعري شوم څو پر دغه لیول باندې را دغه نس برابر نه سي، او خپل کمال ته خپل څه نه رسي.
څنګه چې ویل کېږي چې شاعري د جذباتو، د احساساتو، د بیان ژبه ده، په ادب کې دا یو بحث هم شته چې په شعر کې باید له تخیل ډیر کار واخیستل سي، که یا تفکر ته باید ځای ورکړل سي. ستاسو په شاعري کې دغه بیتونه په نظر راغلو چې په هغوی کې د فکر اړخ هم بیان سوی دی، د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر ګورو؟
او دغه خداس ده کنه چې په خپل دغه څخه د خان سره مصاحبه کېدل، یو شی مصاحبه او سره ګل دغه خان سره دغه سره دغه کېدل مصاحبه کېدل، هغه ته چیر د شاعری څه شته، ته څه شته، د فکر څه دوه لږ ما علاقه په خپل سر په خلاص څه شي ده. او دوه نیم سر په خلاص دی داسې د پورته د هغه خواڅخه دغه احساس راسي. تخیل د پورته صدق هغه ته زه د خیال دغه ورکم د خیال وزیر ورکم او د تفکر دغه ورکم نو دا د سرشان د خیال دی که احساس دی او که تفکر دی چې د خپل په خپل د شعر خپل ایدئولوژي د خپل مسلک خپل اندقی د ټول شانو امتزاج دی د ټول ګډه ده کنه هغه نه یوازې شاعر نه یوازې په خیال کیږي نه یوازې په تفکر کیږي نه یوازې په احساس کیږي نه یوازې په تور او په ژبه باندې کیږي د څلور سره ټوکی دا ان د شعر تعریف دا رقم کړه چې د ورانا ژور احساس څخه د سوځنده احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توام نه ولري او په ښه انداز باندې توري هم بیخي ډېر مهم دي په ښه انداز باندې په ښو تورو کې او په غني د ډنګ اصطلاح ته راوړي کنه ډنګ نه لري غني چې په چا شعر کوي شعر چې موږ ته بارو یار شعر خو ګرده په ټول اصول باندې برابر دغه دی کنه خو مګر ډنګ پکې نشته
فارسي کې چې آهنګ ورته وایي
او په هیڅ شي آهنګ ورته وایي کنه باید آهنګ وي ډنګ وي په دې کې کنه چې څوک چې په دغه نه پوهېږي چې د نه وسي ورسېدلی اون قطعه نسی ورسېدلی هغه د ظاهري توري چې وایي د ظاهري توري هم انجایي د هغه څخه هم خوند اخلي دا خپل دغه هغه د حسن غنډې څلور سور توکو کنه د احساسو دغه د خیال او د تفکر او د قدرت اظهار یا د تورو تور شان د څلور سور توکو
په پای کې بیا هم استاد شاعري تراسو یو پښتنه دوی بل او کو اوس چې مو له خیره د امریکا د پردیسي ژوند پرېښ یو دلته پر خپل کور میشت یاست اوسنۍ مصروفیت هم څه دی یا نور شاعري کوي یا ناچاپ شاعري هم پرته ده هغه به هم چاپېږي که څنګه
اوبه دا خو یو ستړی دغه ده اوس څه ناچاپه شان نه دغه دي څه ناچاپه شان ستا هغه داسې وخت په وخت باندې که نه بل مروک وکړم که نه وروسته به رادغس وروسته به راسته داسې اوس نو دغه یو دغه پاتې دي نه داسې مجله شته نه داسې اخبار شته دا یو د پرنګي سوغات دغه فیسبوک ته کله کله نوی غزل مزل ورته کوم ښه سوغات خو نو یار شوته چې پام سي ښه سوغات او بده ته چې پام کې خو نه غزل هغه بیا هي چې په کې سړی دی زه دغه غزل مزل کله کله په کور ته کوم کنه خو اخته ما کنه دغه نه مې بیکاره نه جوړ سړی پر ځای مې پروت پر ځای مې ناشته غوم څه ټول مشغله مې د خپل مسیر سره او د شاعری سره د ټول سره د چای ویلې خپل وخت چې لیکنه کې د خپل یار د کتاب تر او تور سره سم زل شل غزل نون د بدغسی ویل سوی کنه نو می دغه نو پاره کی ادی لګای ما غدا
ورسته پښتنه ولا وک په سیمینار کې تاسو یو خبر وکړه چې یو سړی خپل زوی ته ویل چې دوی خبرې دي یو خبر هم د مړی دا او بل هم د مړی دا څه فکر کوی چې پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبیات پکې تخلیقي لیکل کیږي او نور علوم لا هم پکې نسته او اقتصاد سره خو بیخي تړلې نه ده څه فکر کوی چې پښتو ژبه په اوس وخت کې چې دنیا په یو کلی هم نه بلکې په یو کوټه بدله سوې ده تاسو د فیسبوک یادونه وکړه که په یوه خونه کې چې ناست یې نو په داسې حال کې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولی شي څنګه کېدلی شي چې پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیاله شي
نو هغه خو ډول دغه د ژبې څو ابعاد دي یو ساده ده د ویلو ژبه د ویلو ژبه ته څو شی د بینوا خدای بخښلی خبره څو شی د همزک اسمان څو شی پاتې او افغانستان په دغه افغانستان تر څو پرې دا کوم دغه ژبه بوي دا عامه ده محاورې ژبه د محاورې په اصطلاح باندې کنه دا د نوې تورې ورته کیږي چې تور نه نوځي څه تورې ځینې پاتې کیږي په لارې باندې ژبه هغه ده روانه ده ژبه د اولس دغه ده د اولس شی ده بله ژبه د ادب او د هنر دغه ده ژبه د ادب او د هنر په ژبه باندې خو موږ خبرې وکړو لیکن چې زموږ ځوان شاعران په دې ته متفق کی کنه چې دغه خواته کنه ولا خپل شعر ته دغه په دغه څلور سرو ابعادو کې د تخیل په بوت کې د احساس په بوت کې او د تفکر په بوت کې او د تورو په بوت کې طاقت اظهار په بوت کې وجه توجه کې دا دغه بل دا د کنه چې جب دغه مدرن دنیا چې کوم روانه ده د دې سره د داسې یو د غصې کنه چې یعنی جب او اقتصادي دغه ته هغه د خبر دغه متل نه دی ول د مسکین ملا په اذان څوک روژه نه ماتي نو د غریب قوم ژبه غریبه پاتې کیږي د بیانو کې داسې دغه څه مکنه چې ژبه په دغه اصطلاح باندې روبینایي پدیده ده زیربینایي نه ده زیربینایي پدیده اقتصاد دی اقتصادي روابط دی طرز تولید دی د معاشري خپل د تکامل هغه ستنډرد دی هغه شی دی نو په هغه باندې جب دا چاغه دغه چې پښتون ترقی وکړي جب به ترقی ورسره کوي دا علمي جب یې درې دوه مکنه یاد د نوستو ویډیو د هغه کالجو زه خاطره د دغه مکنه په ترلانه نیله وان ورسته چې دا پرنګي خو موږ سره د 200 کالو دغه شی او بده سره لرو کنه دا خو څومره نه وتلی وو خو د نیله وان ورسته چې به هیڅ ستاسو د سم د مرغ د غریب غار راته دا وخت چې دا یې سره نو پرنګي د خو مستر ارتباط تا پاره دا ترجمانان مجمانان وختول خو دلته پښتو مارکیټ پیدا کی زما دا پارسی ژبه دغه آشنا دا راتلل کنه دغه لغاتو د شان پښتون ورسره کول هغه پښتون په دالر باندې ترجمان سو د میاشي 15000 8000 ډالر تنخواه ورکول دا سو کنه پښتو د ما دغه خلک یې مال یال ده پښتو د اوسته پیدا کی
مارکیټ پیدا کی دلته نقد په پیدا کېدل
مقصد مې دا دی مثال میدار کی کنه چې په جبه کې چې جبه چې
ډوډۍ جبه
مړی جبه سي د ډوډۍ جبه سي و مړی په وګټ سي هغه جبه په د ټکنالوژي خپله پښه پیدا کی خبره د خیز په اخر کې بیا دا خبره زده کوم کنه چې جبه روبینایي پدیدا ده زیربینایي نه ده ادب هم روبینایي پدیدا ده زیربینایي نه ده زیربینایي شي چې د اقتصاد او اقتصاد او پراخ عمیخ مفهوم باندې کنه تولیدي اقدار تولیدی روابط او تولیدی وسایل په دغه وسایل باندې د مالکیت طرز دا شی دا چې څوک نه په مارکسیست تعاره باندې ونلګي کې اورګیم خیر د خدای خبره د خدای د رسول خبره د سقراط او د افلاطون خبره د مارکس او د ابراهیم لینکن خبره د میرویس احمد شاه خبره د ټول دا خبره دا د سپیو قوم باندې چې قوم چې ازادي ونه لري قوم باندې چې استعمار مسلط دي قوم باندې چې امپریالیزم مسلط دي هغه قوم هیڅ شی دي خاپی د یو پلوینم هر څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني یو ورځ ویني او شپه ویني بل نور ویني تیاره ویني یو جام او سراحی ویني بل سری سری د ساقی ویني یو حسن د دلبر ویني بل مینه د خپل سر ویني یو ژیره او تسپی ویني بل پټ راز د سجدی ویني یو مکر د شیطان ویني بل مینه د رحمان یو تور ویني جنگ ویني بل فوج ویني او ننګ ویني یو مست ایمان جوش حسین حسینه کربلا ویني بل خوار په ځان مین جنون یزید توره بلا ویني یو خوش خوب کابل جان ویني یو خوش خوب کابل جان ویني بل ترخش من پاکستان یو عشق ویني وفا ویني مجنون ویني لیلا ویني بل حال ګوري سرور ګوري جلوه او کوه تور ګوري یو دار ویني منصور ویني عاشق د عشق مجبور ویني بل هجر او وصال ویني د یاد زلف پال ویني یو جبر د تقدیر ویني بل ټول له ځان تقصیر ویني هر څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني څوک بد ویني څوک ښه ویني هغه چې وي هغه ویني یو زه ځان ته حیران ولاړ بی ځان او بی جهان ولاړ زخمی زخمی ستوما ستوما یو وچ ګل د خزان ولاړ ولاړ رهي روان ولاړ بی جان او بی جهان ولاړ نه څه کوم نه څه وینم نه ځان او نه هغه وینم نه بد کوم نه ښه وینم روان خو لاره نه وینم بس خاپی د یو پله وینم پاس جبر د سلطان وینم او کښته زور د خان وینم د ژوند کوڅه اغزي اغزي او څنګ د مرګ روان وینم.
وږمې رشیدی دا ځل د مرستې په باره کې یو لنډ حکایت لوستی و به ورو چې ځینې خلک څنګه مرستې کوي.
مرسته د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بیوزلی سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بیوزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود، په لمن کې یې پیسې ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل، د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي.
تیر ځل مو په ادبي باس کې د کیسې د تعریف په باره کې د ښاغلي نصیر احمد احمدی خبرې واورېدې. ښاغلی احمدی په دې بحث کې راته وایي چې ځوان کیسه لیکوال د کیسو لیکلو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي. احمدی صاحب، ستړی مسې، تیر ځل مو که په یاد یو تعریف مو کړی و د لنډې کیسې، یو فکر کوم د کوم اروپایي لیکوال یو تعریف مو راته ویلی و. په هغه کې مو ویلي وو چې لنډه کیسه مار ته ورته ده، او دا سر لري، منځ لري او لکۍ لري، نور نو پښې نسو ورکولی. احمدی صاحب، که یو څوک وغواړي چې لنډه کیسه ولیکي، نو د لنډې کیسې د لیکلو لپاره اساسي شیان څه دي، چې کوم کوم ټکي دي چې د هغو په بنیاد باید یوه لنډه کیسه ولیکله سي؟
زما په نظر باندې لنډې کیسې ټول اړخونه مهم دي. دا مثال زه ډېر وخت ورکوم، که یو خټګر یو دیوال جوړ کړي او په دې دیوال کې یوه خښته راوتلې، نو ټول دیوال بدرنګه ښکاري، شایسته نه ښکاري. لنډه کیسه هم داسې ده، له موضوع رانیولې تر تلوسې پورې، تر لیکنو پورې، تر ژبې پورې، تر جمله بندي پورې، تر ډیالوګونه، کرکټرونه، تصویرونه، دغه ټول که وړس لنډه کیسه ولیکو، دغه ټولو ته باید پام وکړو.
دغه راته تشریح کې یو څه دي چې که دغه ځوانان وغواړي چې کیسه ولیکي، نو کوم کوم ټکي دي چې چوکاټ یا چار چوکاټ یا بنیاد د یوې کیسې جوړوي، داسې شمېرل راته ووایاست؟
ما چې کله پخوا په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې، نو د لنډې کیسې به خاکه به م لیکله، ډېره لنډه. دا بیا مرسته کوي در سره چې هغه لیکوال یا څوک غواړي نوې کیسې ولیکي، که دغسې یوه خاکه یي د هغه موضوع په رابطه باندې، نو دا بیا بلې خوا ته نه ځي. یعنې یوه نقشه باید ته ولري د لنډې کیسې، دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې
یعنې په دې نقشه کې باید کوم ټکي ډېر برجسته؟
رازم دغه ته، په دغه نقشه کې باید هدف موجود وي، یو هدف، یوه موضوع، دا یوه خبره. په دغه خاکه کې باید همغه لیکوال په پیل کې باید تلوسې فکر وکړي چې ما یوه لنډه کیسه موضوع یم په ذهن کې پخه کړه، یم یا په کاغذ باندې ولیکل، دا خو یوه لیکنه ده. په دغه لیکنه کې پیش هم ستا، کرکټرونه هم ستا، هر څه ستا. دغه لیکنې کومه برخه د کیسې په سر کې راولم، پیل کې راولم، چې لوستونکی تر اخره پورې وساتي. بله خبره دا ده چې تلوسه مو وساتل سوه، موضوع فوکس ته، هدف هم معلوم سو. بله عمومي خبره دا ده چې دای څنګه په دغه کیسه کې هغه د اضافه خبرو مخه نیسي، په دې اړه باید فکر وکړي. څوک چې غواړي چې لیکوالي وکړي، هغه باید په دې پوه سي چې دغه خاکه خو ما جوړه کړه، دې لپاره څو کرکټرونه مهمه دي. لنډه کیسه کې معمولا د کرکټرونو زیاتوالی هم کیسه ګډوډه کوي، له خونده یې باسي، ځکه چې هر کرکټر ته نه سي رسېدی یو څوک. او که کرکټرونه ډېر سي، یوازې کرکټرونو د خواص او د ظاهري شکل دو د خویونو عادتونو دغه په تشریح شاید هغه کیسه تر شل مخه دېرش مخه هم اضافه سي. لنډه کیسه معمولا کم کرکټرونه که انتخاب کې ورته شه ده. بله جمله بندي ډېره مهمه ده، عادات او خویونه د کرکټرونو ډېر مهمه دي، عواید چې شی نه راولي. مثال خبرې که په ماغه لنډه کیسه کې دوی یو کرکټر مثلا سوالګر ده، نو دوی په ذهن کې هغه سوالګر راوړي چې ده په واقعي ژوند کې لیدلی، حتی هغه د هغه که تصویر ورکوي، د هماغه سوالګر تصویر دې ورکړي، حتی د هغه په دې اړه د فکر وکړي که یو سوالګر فرضاً په څه ډول ژبه باندې ده ته خواست کړی ده چې مرسته ورسره وکړي، هماغه کلمات راوړي. بل تصویرونه دي، معمولا کله شی و هغه تصویرونه سره ډېر تکرار شوي دي، کله دغو نه ډډه وکړي دا ډېره ښه ده. که چېرې تصویر داسې ډېر قوي تصویر نه شي پیدا کولی، عادي دي ووایي. مثلا که موږ داسې ووایو چې یوه نجلۍ ده، غټې تورې بادامې سترګې درلودې، بادامې سترګې بېخي تکرار شوي دي. یعنې تر دې چې ساده ووایي چې غټې تورې سترګې درلودې، دا به ما په نظر باندې پیشوي. او کوشش دې وکړي چې خپله تصویرونه پیدا کړي، خپله یو څه ولیکي. هغه ټکي یا هغه جملې چې دی په کیسه کې راوړي باید خپلې دي. ګوره که موږ تاسې د بل په پل باندې ګام کېږدو او ولاړ سو، اول خو به هېڅ وخت هغه ته ونه رسېږو. زه د یو چا تقلید کوم، هغه ته فرضاً اول خو امکان لري چې ور ورسېږم، که بیا ور ورسېږم نو د ما کمال به څه وي؟ تر ما مخکې خو یو بل څوک شته، خپله لاره دې ولري. هدف مې دا ده، شاید په اول کې نیمګړتیاوې ستونزې ولري، خو ورو ورو به دغه نیمګړتیاوې رفع سي، دغه نیمګړتیاوې به حل سي، دا مشکلات به حل سي. خپله لاره تعقیب کړي. او بل که ته هماغه بل چاپتونو باندې پلش دی که وروم رسېږي، هغه خو همغلته نه ده ولاړ، هغه بیا هم تر تا هم مخکې ځي، بیا هم نسي ورسېدی. موږ له بده مرغه تقلید خراب کړي.
یو هر څوک خپلې تجربې نه لیکي، فکر کوي چې تر ده مخکې چې کوم څه لیکل شوي دي کیسې هماغه دي. نو
ګوره، ما مخکې وویل چې دغه لیکنه داسې ده چې د هر چا نثر بیل ده، باور وکړه لکه په دغه ځینو ارزو کې دغه بټه ګوته لګی په رنگ باندې نه چې دو انسانانو مو یو رقم دغه نشان نه دي همدغه اصل لیکنه مو مدرسې ګوره زه شاید یو رقم خبرې وکم او منصب تاسو شاید بل رقم خبرې وکړي د دې نه هدف دا ده زه شاید خپلو کلماتو کې یو رقم جملې هغه مفهوم د تاسو یې وایسته یا هغه تاسو وایسته تاسو په یو شکل باندې وایست د بل شکل کې شکل وایم یو مفهوم وایو خو هغه دی ویلو طرز هم بیل ده موږ یو بل مشکل ده چې که یو څوک همدغه سیادي هغه د شپون صاحب خبره ده وایي موږ نثر وایو خو لیکلی نسو یو څوک په ډېر شی خبرې کوي اما خبر دی کاغذ باندې راوړل کیږي قلم باندې راوړل کیږي او کله چې دای غواړي چې یو څه ولیکي نو دای په هغه خپل ځکه طبیعي ژبه بدلوي لهجه مې هدف نه ده لیکلو طرز خپل ژبه بدلوي دوی فکر کوي چې فلاني لیکوال په دغه شکل باندې لیکنې کړې دي نو زه هم باید په هغه سلر
مړ تیارې جملې په ذهن کې یې په خوای لوستي هغه راوخل
ما نه هغه خبره ده موږ باید خپل اوسو نه داسې بل چا پلونو باندې ګامونه چیږدو دا غډیر مهمه ده
احمدی صاحب خلاصه ده دې راته وایسته چې ک یو څوک کیسه لیکي کوم ټکی مهم دي چې هغه ته باید توجه وکړي
مهمه ده داسې موضوع ډیره مهمه ده که څه نوی نه یې خو موضوع یې نوی زاویه لري له نوی اړخه دې فکر باندې وکړي بل خبره ده چې یو خاکه لیکل دې ډیر مهمه ده چې یو بل خواته ولاړ نه شي بل خبره ده چې لپایله باید تلوسه وساتي هر هغه څه په فایل کې راولي چې لوستونکي تر پای پورې وساتي بل هغه جمله باندې ته باید توجه وکړي بل باید دې ته فکر وکړي چې غوټه کوم ځای په طبیعي توګه سپړل کیږي او هغه ته باید کیسه ختمه کړي ځکه چې غوټه خلاص به کیسه ختمه ده نور څه به اضافه خبري بل کرکټرونه باید ژوند دي کې تصویر دلته ډیر مهمه ده تصویري ژبه ډیر مهمه ده او څه باید لوستونکو باندې وویني بل خبره ده چې هغه کرکټرونه په کې راوړي چې د واقعا لیدلې کله شي خبري ونه کی ګوره اوس په اول کې چې ظالم سړی چاغ او موږ په ټولو کې څوک چې زیاتره څوک ظالم سړی ډیر چاغ او ډیر خشنه څیره لري هلته چې ډیر ډنګر خلک دي خو په ظلم کې وړي دا چا خبره
مرچ دې مرچ
ډیره مهربانه څیره لري خو زړه یې توري موږ مشکل ده چې سي مګ اول چې مصور لري مګ بس په غوږو کې دی بل خو نه ځو بل خبره ده چې طبيعي وغځي چې کرکټرونه ډیالوګونه د ارسې بد شایسته
کورمدان چې موږ بلنه مو منله
نل تاسو نه مننه ډیر زړه مننه